پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سایت کې جماعت اسلامي ګوند او سوداګرو په بیلابلو خارونو کې د مظاهرو په کولو سره په حکومت د ګرانۍ کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی او د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال تر لږه درې کردان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جماعت اسلامی ګوند پرون د پاکستان په بیلابلو خارونو کې د ګرانې پر ضد مظاهره وکړه. په پېښور، کوټا، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره چانو په حکومت غږ کړی چې اقتصاد دې بهتره او د ورځني استعمال شیان دې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان ویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده.
د چینې سرکاري قیمت ته فی کیلو لسکم 100 روپے پر مارکیټ کې نه پلسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاکست کې را پسې بلونه راولېږل 10 بلونه چې هغه د مارچ پروانې دي او بیا را پسې په 1 ستمبر پیټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسئلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو تن وژلی او بلې زخمی کړی دی. د میرعلي تاڼي پولیسو بیګانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د سپتمبر په 2 په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د سلام الله په نوم یو تن ځای پر ځای وژل شو، د ابرار په نوم بل تن زخمی شوی دی. ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکي وو خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې کوي، تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته گلګت بلتستان ته د ورتللو لړ کې خبرداري ورکړې ده. سفارتخانه د ستمبر په 2 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې پسکردو او د امریکې روسي احتجاجونو ته په کتو دي الته په سفر کې احتیاط وکړي، ځکه چې په دې سیمو کې د لانورو مظاهرو سړکونو تړل کېدو او د موبایل او انټرنیټ بندیدو خطر ده. بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې هغې لوی غونډه ته ولاړ نه شي، ځایي رسنۍ دې وساري او د خپل چارچاپیره په اړه مختاته اوسی. که څه هم د امریکا سفارتخانه په بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې پسکردو د امریکې د کوم احتجاجونو په نتیجه کې امریکایانو ته د مختاته اوسېدو ویل شوی، خو په دې سیمه کې لاغروستو مظاهری وشوي چې د اهل تشیع او سنیانو دوه مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي. پولیسو د تشدد پارونې په تور په ځینو کسانو مقدمې هم درج کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي بیا نن په ایکس لیکلي چې په گلګت بلتستان کې حالات پر امن دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اخترجان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې په سوره د خلکو لا درکه کېدل نه وي ودرېدلې تر هغه به بشپړ امن رانشي. منګل د ستمبر په 2 په کوټه کې د خپل پلار او سیاسي مبارز عطاولا منګل د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډه کې ویل چې هر حکومت د جبري لا درکېو د مسئلې د حل وعده وکړي خو عمل پې نه کوي. نوموړي ویل چې پر دغسې وعدو د هغه ګوند هم غلط شوی، نو ځکه د ځینو حکومتونو اتحادي وو. د پاکستان اوسنی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سمو د وړاندې په سینټ کې د وینا په وخت ویلي وو چې د بلوچستان ځینې کامپالی ګوندونه او د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس په زوره د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو ښایي، خو دا په لسګونو کې هم نه دی. په اوس هم په زوره د غیب کړل شوو کسانو شمیر کم ګڼي او په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې یو حکومتي کمیشن د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت د سپتمبر په 2 درې خبریالان له بنده خوشي کړي دي. دغه مرکز پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب، په کنړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند او په روزګان کې د ملي ټلویزیون خبریال همدرد طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی، خو د طالبانو په بند کې موجودو دوه نورو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنې هم تکرار کړی دا. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د عراق په کرکوک ښار کې د سپتمبر په دویمه د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي او شپاړس تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیز ښار دی. په دې ښار کې چارواکو د سوروزو د تاوتریخوالي له وجې کرفیو لګولې ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اژانس ته ویلي چې په ډزو کې دوه کسان په سینه او یو په سر لګېدلي دي. په کرکوک کې لاغروستو کرفیو لګول شوه چې یوې غاړې ته د کردانو بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج په تشدد واوخته. په کرکوک کې د نیستې یوې اونۍ راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د کرکوک په سر د پخا رئیسي په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خودمختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه ده. او اخیری خبر دا چې د 50 وریزه کرکټ په ایشیا کپ کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې سیالي روانه ده. بنگلاديش دا مهال بیټنګ کوي او دوه لوبغاړي یې اوټ شوي دي. یو سل دیرش رنزونه جوړ کړي دي او تر اوسه پورې دیرش رنز اوورونه شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل مور د لوس پراش رپورټون ته. جماعت اسلامي پرون په ټول ملک کې د بجلی او پټرول د ګرانېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې او تر دې مخکې سوداګرو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. احتجاجیان وایي حکومت د ګرانې ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابرې کړې. د جماعت اسلامي مظاهره چانو خبرداري ورکړې چې د ورځني استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو حکومت پر ضد به خپل احتجاجونه پراخ کړي. تر دې یو ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ادعا کړې وه چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي مسلې په داسې توګه بیانوي چې هغوی سیاست ته ترې ګټه رسي. البته هغه وعده کړې وه چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بیو باثباته ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلت دی. یادګوند د ستمبر په دویمه په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14مه حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنټ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لټوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بیلونو کې به یونټ په لس کم سل روپے شي.
پټرول او ډیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت د فی کلو لس کم سل روپے په مارکیټ کې د په لس کم 200 روپے دا هغه استحصال دی. په اگست کې را پسې بلونه راولېږل، داسې بلونه چې هغه د مرګ پروانې دي. او بیا را پسې په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د ستمبر په دویمه د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر څو حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانی شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي، ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو ګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارباو باندې سیل کوي. او دوی چې دا مارکیټ بند کړی دم د دې د وجې بند کړی دی، چې مطلب دوی سره زیاتې روان دي، ظلم روان دی. اوس که بلونه تاسو ګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټې دکاندار یم، نارمل دکان مې دی. که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000 38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14مه د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 50 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو. چروستو په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې. په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجاً خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي، چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وس هم پسې شي، وس نه رسي. د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو. دا غي بلونه ډیر زیات راغلي دي، موږ پریشان شوی وځو د مهنګای د وجې. او دا دویم دریم ورځ د مارکیټ ټول بند دي، نو دې د وژن د مزوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولسته د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګرانه باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
لایویونه راځي. پاکستان په بیل بیل خارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهره روانه کړې دي. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غربت او د سوداګرۍ کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت سره مخامخ دي. که څه هم نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیلابیلو ویناو کې د ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو څېړونکو وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. له پیښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان دا شماریاتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک تر مخه تیر د اگست میاشت کې د ګرانه شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و. د پاکستان نگران حکومت د اگست په 1.5 د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې تر 43 روپو زیاتوالی اعلان کړی. د ولس لخوا شوخه تیر یوې هفتې راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانه خلاف احتجاجي مظاهره دوام لري. دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرولو، ډیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي. د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي،
نه جی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نرخ کمی دی شي، بلکې تاسو خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوې ده. دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس لري اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلیٹی طرف تلاڑ شي ایجاد دنا ملک نه بلکې بهر نړی خاص کر تیل او قیمتو په انټرنیشنل مارکیټ کې نو دا ټول په یو خو دا کی روان شي نو به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالي کمی دی شي.
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پېټرول نرخ خوشا 350 روپے او یو لیټر ډیزل نرخ 301 روپے نه بره دی. دا ډول زیاتو ټکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدل دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې ولس د ګرانې لوجې ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کولی شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او ولس ته سازنتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي،
حکومت چې کوم په خپل خرچه کې لږ کم کمون راولي، کم چې ایلیټ کلچر دی، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې چې کوم دی نو ډېر هاي پالیسی ریټ دی. مطلب دا دی چې لږ هغه خرچې چې ضروري نه دي چې هغه کمیږي. مسله دا ده چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې، هو کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه د ردی اس قسم مثلا پابډا څومره ملازمین چې کوم دی فری دین علاوه ججان دي، هغه څومره فری یونټ دی به استعمال، څومره فری پټرول، دا سیزونه چې کنه لږ دا لږ ګولی نه او عوام ته خو یو غلط سی کنه. او درېم احمد اره چې لګا سیاسي استحکام راشي دا غو بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موږ جاتوي چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په گلگت بلتستان کې لڅو نوی راځي د امنیتی حالت د خرابېدو په اړه اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولې ده. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې له ماښام وروسته له کورونو بهر ونه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیعه او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدده بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې هسنه یو وار بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتي وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوه کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلګت ځای خبريال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوه. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوه.
امنیت صورتحال د حد پورے پر گلگت بلتستان کی متاثر شو او جلسے جلوسونه درنی او داسی دغه شروع شو. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغ نے پریس ریلیز جاری شو چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکوڈ به تعینات کیږي. داغ چې کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو پاغه کی دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ایل کار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی په چې کم لسوان آزادی په دی کې دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماع او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلګت اوسیدونکي محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخوالی وي ټولې تعلیمي ادارې بند وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلګت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلګت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بند کړی شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلګت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه پھر انټرنیټ کے تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ په سکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلګت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړې شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولس ته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د باجوړ اوسیدونکي غواړي د افغانستان کونړ ته تللې د نواپاس لار د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران وایلي حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ورته هغوی ډاډ ورکړی چې دا لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. د سیمې خلک وایي پر نواپاس د تورخم او چمن په څیر تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پښو ودرېږي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د باجوړو کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس، غاغي پاس او نواپاس نومېږي د تیرو دوولسو کلونو راهیسې بندې دي. خو په دا لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلی وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تک را تک د پر آزاد کړي.
زه د آی جیپسی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینڈ انډستری جرنیل صاحب سره یو غنټه باس هم صرف د نواپاس په دغه ځین باندې وشو. داغه ویل چې دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته نه موږ تاسو دریز اورېدلې دي، خو چون کې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کومه سره رابطه نه راکړي. نو هغه ته مو ویل کو تاسو زمونږ یو ډیلیګیشن جوړ کړئ د افغانستان کې د کابل چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو. نو زمونږ سره خو مطلب دی ډېر زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زه خپل یو پیشرفت نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې، نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړه به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمد ګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړ شوې. دغه لار په کوم تحصیل کې ده؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د ناوګۍ تحصیل د بلدیتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لویه آبادی راځي. هغه نه علاوه کمانګران دا وګی نو بجوړ ته د دې ډیر زیاته پیاده کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د بجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي، دا نه چې ور باندې ناقانونه چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار په د باجوړ تر څنګ د محمدو دیر پیښور او تر د چار صدې پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمېر کاروباریان هم کاروبار پرېږي او نورو خارونو ته لاړ دي. هر کله که دغه لار یو ور بیا زده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو بل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې به پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو سابادو ټلې به بوټلو کې به روټۍ خوړلې هغه هوټلې به ورسره آباد وي. که چاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ ته راځي. به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته وړلې ا باجوړ کستمه پایده کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی هغه ته پایده کې. نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور د کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
د روان کال په درې مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سیل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې اور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دویمې د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې د پاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستو د پاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبریالان دې نه ځوروي. دې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیره دوه کلنه دوره کې په هغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبریالانو شکنجه زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې رسنۍ دي ویلي خو په خوا یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته یې د کار اجازه ورکړې. خو دوی په رسنیو کې پر موسیقۍ خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبریالانو ته د کار یو لړ شرطونه ایښي دي چې د سی پی جی په وینا دا د بیان د ازادۍ خلاف کارونه دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونې او د خزینه او خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي. خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبریالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي.
له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچېته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاد توګه کار کوي خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه پوخه خورکي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان د طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په دې اگست میاشت کې شاوخوا ډیر لس خبريالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شي.
د پکتیکا په مرکز سربیره د ولایت په درو لسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شوې. د ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې د سیمې د اوبو شته سرچینې مهارې او سمې مدیریت شي نو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ له تېر یو کال راهیسې په پکتیکا کې هم د کرنې او بخور په برخو کې ځینې پروژې پیل کړي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوې چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفافې سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینې معنا کمزوری دی.
تقریبا څلورو ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر یې د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د دې جملې څخه چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکي کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
د چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغو ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان دي کاریزو اوبو به یو په درې چنده سره اضافه شي. دا
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه. په کې قومي مشر حاجی ګل خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هم به مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چېنزدي د
یاد دیوی په پکتیکا همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
نجیب الله لوخیل رپورټو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه جماعت اسلامی پرون د سپتمبر پر دویمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ عزت مظاهرې وکړې. په پېښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو ښارونو کې مظاهرچیانو پر حکومت غږ وکړ چې اقتصاد بهتره او د روزنی استعمال شیان دې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده. بلخو د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ درې ورځې مخکې په خبري غونډه کې ویلي چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د ګرانۍ پر دې مسله خپل سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو تن وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د میرلي تاڼې پولیسو بیګا نا وخت مشال اډو ته وویل وسلوالو د سپتمبر پر دویمه په میرلي بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د ثناء الله په نوم یو تن ځای په ځای وژل شو، د ابرار په نوم یو بل تن زخمی شو. ځایي خلکو ویلي دغه کسان د سپینوام اوسېدونکي ول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې پنخه شوي. پولیس وایي پلټنې روانې دي. تر اوسه چا د دې پرونی برید ذمواري نه ده منلې. او پاکستان کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته گلگت بلتستان ته د تلو په لړ کې خبرداري ورکړې ده. سفارت د پرون پر خپل پاڼه په بیان کې ویلي چې پسکردو او دی امیر کې ورستیو احتجاجونو ته په کتو امریکایي وګړي دي هلته د غوسیمو ته په سفر کې احتیاط وکړي. د گلگت بلتستان د اطلاعاتو محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو په غونډېدو یا هم جلسو بندیز لګول دی. چارواکو ویلي دا کار یې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی. اوس په درته اوریدونکو د دې اونۍ د مشال مرکه خپرونه وړاندې کو. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د بلوچستان د پشین پروفیسر منیر احمد کاکړ دی. نوموړي د هغه صوبې په تعلیم محکمه کې پر بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. شپږویا کلن کاکړ وایي په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره تر بل هر څه تعلیم مهم دی. د نوموړي دا او نورې خبرې په مشال مرکه کې چې کوربه ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنوردو په مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خولې نه اورو. نن د سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب ملمه دي. پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مهرباني کور به ودان چې تاسو موږ یاد کړلو.
پروفیسر صاحب ډیر زړه مننه تاسو د وخت نه. موږ اوریدونکو اکثر تاسو په یو د تعلیمي چارو او د یونیورسيټي د کنټرولر او د غي په توګه معنی پیژني. نو کله چې تاسو د خپل شخصي ژوند راتوي چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
ډیر مهرباني. زه خو زما کلی چې دی کور هغه ډیسټریکشن کلی مرغزه کریازی خانوزی سیمه ده. مرغزه کریازی زه تقریبا تر پاکستان یو سلور وزی مصریم پر لس اگست باندی دا انگریز دا دور پیداواریم یعنی پر تکمان
لکه پر رسمی توگه منی سلور وزی مخی تاسی زیگی دلی وی دا پاکستان دا جوڑی دو نمخی
دا پاکستان تر زیگی دو نمخی. نو زما نکچو انڈیا لتللی حالتا بس یو سر مذہبی تعلیم کرو یو سر لور جماعتی ویلی نو بیارال زمش پا کلی کی سکول ور خلاص کی زمش دا کلی پرائمری سکول دا سی مرغز کریازی پا نو نساو یویس کی خلاص سوی دی. نو مش پا داغ سکول کی دا کلی سکول یو میل رازلی جو په داغه کې ما داخله واخستله او بیا نو پرایمری دالت وکی بیا گورنمنت مډل سکول خانوزی نو خانوزی لګیا تللو په پښو شپږ میل ریډیو او لس کیلومتره تقریبا سهار به په پښو لاړو ماښام به بېرته راغلو نو دا ادا بیا خانوزی مډلو بیا هاي شو آپ مڈل پر ہائی کی بیا دونوں سو سائیکل پیدا کی کنا نو سائیکل خو هغه وخت دا سیور له څوک چې وس ونه یو لند کروزر پیدا کی خبرال مش بیا مخ قسمت او چې خپل نک خپل پلار او مشدا موقع راک چې مش تعلیم وکړو بیا ما په 1903 تک مش میټرک وکړ لسم بیا کوچ تران پچ لرالو په کوټ کې مو بیا په کالج کې داخله واخیستله چې په اته شپېته کال 1908 کې په کوټ کې څه ګډبډ وشو پر هاسټل باندې فایرنګ ودا وشو نو زه بیا ولاړم حیدرآباد زما پلار په حیدرآباد کې و نو ما هلته په سند یونیورسټي کې بیا داخله واخیستله ایم اے اکنامکس مو وکړې ایم اے اکنامکس مو کی په 70 په اخر کې او په 71 یو آیا ایم کی بیا بس لیکچرر لیکچرر اپوائنټس هم ولګېدم
دا په کوټه کې بیا تاسو وایي لیکچرر
نه زه کوټه کې اول وار خوم بیا لور لای لولاړم لور لای بیا خوزار لولاړم بیا لو خوزار بیرته کوټه لرالم کوچ لرالم بس بیا په کوټه کې ما دغه لیکچرر هم په ډیگری کالج کې بیا په واټیا کې بیا زه یونیورسټي لولاړم په ډیپټیشن باندې په اتاویا کې په اتاویا کې یونیورسټي لولاړم په ډیپټیشن باندې بیا چانسلر دغه شو بس بیا ما ته سکالرشپ راکې دی یونیورسټي نو ما په بیا په انګلند کې په هل یونیورسټي کې ما ایډمیشن وکړ د ایم ایس سی اکنامکس هغه م وکړل بیا په ایسکس یونیورسټي کې د کولچستر لاغه زخه م بیا ایم فیل وکړ بس بیا رالم بیا شرالم زما زړه غوښتي چې زه یونیورسټي کې ټیچنګ وکړم هغه بس بیا نه کېدله څه مسلې بیا زه ولاړم ټی این ډی لا پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ډیپارټمنټ مې جوین
کړ
هلته نو ما زما دغه چې زما ریسرچ پر فورن ایډ باندې و کنه
سافرن ایډ معنی لکه چې کوم دا مرستې راځي
بیرونی امداد بیرونی امداد باندې زما چې ریسرچ کړی هغه د هارورډ یونیورسټي اکانومیسټ پاپا نیکو دا خلک هغه دا لیکلي چې پاکستان که د غرنګ روانې ته 15 پورې به پاکستان ته د فارن ایډ ضرورت نه وي که نه دا گیپ شي که نه د ایکسپورټ او د امپورټ د فارن ایکسچینج د ارنینګ که
نه
دا به پاکستان په دا دغه شي چې بیا به د خپل ایکسپورټ دومره زیات وي چې ده ته به د بیروني امداد ضرورت نه وي
دا په تاسو په اتهیمه لسیزه کې لکه دا ریسرچ او دا مخې ته راغلي وو چې که دا کارونه وشي نو پاکستان به د دې غن خلاص وي
نو خدا دغه و که نه دغه تیسیس دا و که نه دغه تیسیس دا و چې پنځه اتیا پورې به پاکستان ته د بیرونی امداد د فارن ایډ ضرورت نه وي مطلب دا و که نه هغه تضاد دا و چې سیک فارن ایډ ٹو گیٹ ریڈ آف فارن ایڈ
کنا
بیرونی امداد واقع د دې لپاره چې د بیرونی امداد بیا ته ضرورت نه وي کنا ما هغه وکتې ما چې دغه کې چې زموږ ګیپ پر ځای د دا چې ختمې کمېدی کنه چې کنورج شي کم شي هغه زیاتېدی نو ما دا دغه که چې دا تیسیس چې دی په دا تیسیس کې څه بنیادي سټرکچرل چې کوم ایزمپشنز دوی کړي دي هغه ایزمپشن دی غلط دي نو ما چې پر فارن ایډ باندې کړی نو بیا زه چې پینډي لرالم بیا یو ماته د فارنیټ سیکشن راکیشه بیا ما څلور کاله په پینډي کې تیر کړل. بیا بیرته کالج ته ولاړم. کالج بعد بیا یو فارن ایډیټ پروجیکټ مډل سکول پروجیکټ لګولم پروجیکټ مینیجر. بیا په دغه کې وم بیا بیرته کالج ته ولاړم. یو څو عمر بعد ریټایر شوم. د ریټایرمنټ بعد بیا یونیورسٹی لولاړم. چیئرمین مو یو د بورډ چیئرمین شوم. د بورډ چیئرمین دغه د ایگزامینیشن بورډ په بلوچستان کې یو دی. زه دغه چیئرمین شوم. وټاکل شوم. درې کاله ما لته تیر کړو. بیا نو زه ریټایر شوم. بیا له هغه بعد بیا زه ولاړم دغه د نوې یونیورسٹی هغه وخت جوړه شوې وه بیوټمز بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ. نو پاگل کی میں کلاسوں میں اکنامکس کا دگا ہم وم کنٹرولر سب بیا دالتے سپجنم کال مدالتے تیر کو بیا یو کال لالم دغل ومن یونیورسٹی لے سردار بہادر خان بومن یونیورسٹی التبیا کنٹرولر میو کال بس بیا نو واغ یو کال مال بس ان اف از مور دین ان اف کال او دی روس چا ورنه
تاسو ډیر پړاوونه وکتل. هغه خبر ته خو به منګه راځو هم لکه تاسو هغه لسیزي کتلی دي د پاکستان چې ډیر کم خلک دي چې هغه وختونه کتلی دي او وسنی حالات هم ساری. یو تاسو خپل د تعلیمي چارو سره زیات هغه پاتې شي په اقتصاد باندې ژور نظر لري. داس یو کتاب چې را تاسو وایي چې هغه کتاب لوستل چې دی هغه هر چا لپاره ډیر مهم دی. چې هغه کتاب هغه خدای مشکل سوال دی خو مزه اکثر د خپل د مشرانو نه داغوي تابې تپوس کوم چې کوم کتاب مو ډیر زیات خوښ دی.
ما خو چې په دا اوس اخر کې دا خو نو خیر له وخت سره یې کنه.
او
ما اوس په دا اخر کې دغه خدمات خو چې ما ته خوند راکړي هغه هیستوري او اکنامیک تارت دی کنه چې د اقتصاد په اړه کې دا اکانومیست یا دا عام خلقو چې کوم دغه دا څنګه له وخت سره تر یو ایولوشنری پروسس را تیر شو. لوی وځای ز خرابې بیا پر بل ځای باندې ودرېږي. زما په خبره چې دا ایدیاز دغه دا ایدیاز هیستوري چې هر کتاب وي هغه زما دا خیال دی هغه چې د انسان د عقل او د شعور او د انسان د علمي سفر چې دی کنه چې ته یو ښه جایزه که جاج اخیستل غواړي د انسان د علمي سفر هغه که د پولیټیکل تھاټ هیسټري وي که د اکنامیک تھاټ هیسټري وي او که فلاسفیکل هیسټري وي دا هغه دغه چې دی و انسان ته څنګه د انساني دغه چې دی ویزډم او عقل او شعور او پوهنه دغه څرنګه وده وکړله څنګه ایوال سوله
صحیح
ده. په داوس کې دا دغه چې دی کنه داوس چې دغه دی دا خراري کتاب دی هیومن کایند هیستوري چې د انسانانو په کنه یا یو بل کتاب یې هم شلی دی چې هومو دیوس وبنه چې انسان اوس په کوم تر دغه ځای را رسېدلی دی چې دا وخت را رسېدلې دي کوم قوتونه دي کوم فیکټرز او اوس چیرې روان دي. نو دغه به زما دا خیال دی چې د انساني سوسایټي د هیومن سوسایټي یو ښه انسایټ یا پوهېدل چې دي هغه به یو کومک ورکوي کولای
شي.
کله دغه خونو ډېر کتابونه دي هیومن سیویلایزیشنز کنه کنه کاسو خو یې لغوی د تایم بیره کنه خو نو ډیر زل وژده ده خو برر مطالعه ډیر
زوري ده. خبره صحیح ده بالکل. خبره
ډیر زل انسان کپو دل غوړی ونه انسان کپو دل غوړی او په انا چې دا هغه د انساني د اخرو د شعور چې کم سفر دي دغه نو دغه هیڅ دا دا د یو سی اپ ماس مرډر او دا د کاچلانو هیستوري دا نه نو
نه
پلانې دونه مړه کا پلانې جنګ نه دغه د انساني د عقل د انساني د زغه هیستری چې ده کنه دغه اصلي هیستری
د ودې د پرمختګ او د دې تاریخ ضروري دی. بالکل پروفیسر صاحب، خبرې اترې به جاري ساتو. یو وړو شندمالو او د دمیرستو بیا حاضرېږو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دا مشال رادیو دروندونکو په مشال مرکه کې را سره پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب ملمدې د مې مخ کې غوي تاسو سره د خپل د ژوند خاطرې شریک کړي. څنګه زیږیدلی وو، کم کم پړاوونه نتیر شو؟ پروفیسر صاحب، کمن وګورو ستاسو د ژوند دونه لوی یو پوهه ده، یو واغه ده، څنګه ګوري تاسو داسې خاطرې داسې د ژوند چې څنګه تاسو یو خبره وکړه په شروع کې چې تاسو سره وسایکلونو په هغه وخت کې به داسې ښکار کېدل چې مرسډیز بوب کنه، نو داسې د ژوند دغه چې تاسو د هغه بدل کړی وي، د ژوند بڼې دله بدل کړی وي، هغه خاطرې چې ستاسو اوس هم نقش دي په ذهن باندې؟
خبره دا مسله چې ده کنه، خبره ګرځ ایجوکیشن دی، خبره ګرځ تعلیم ده کنه. ګوره خرڅ ما چې زه دا خپل ژوند ته وګورم کنه، زه دا خپل ژوند ته وګورم، نو زه چې خپل بچان ته وګورم، خپل کور ته وګورم، زما سره یو شی نه و. هغه به څومره بدقسمت یې چې هغه ته د تعلیم موقع نه وي، او هغه به بیا ډېر بدقسمت یې چې د تعلیم موقع ورسره وي او دی له هغه د ګټ نه واخلي. ګوره انسان تعلیم تر کومه ځایه را ورسوي؟ داسې وګوري هغه انسان چې وخت دی د غو خنټر و په دی په حیوانان پسې ګرځېدي، حیوان په دې پسې ګرځېدي، له هغه ځایه زخه دی نن راغې چې نور خو یې لکه وخلاته ورسېد.
بالکل
وخلات د ژوند سټنډرډ د ژوند معیار تر کومه ځایه ورسېدي. د ډېر ښایسته ژوند خاوندان چې دي، د دنیا قومونه، پرمختللي قومونه، خو دغه یو د تعلیم برکت دی، بلنو کمه دی خبر اوسب. خو ته دا ګوره، دغه دا اوس دا یو فیسبوک دی، ته راواخ یو شی نسته، یو شی نسته. د دغه ویلو تقریبا په یو ټریلیون نږدې دی چې هغه دغه شیر دی کنه.
بالکل
یو ټریلیون ډالر. ټویټر هغه ایلن ماسک واخیستلی کنه، ولکه ما زه بیا داسې پنځوس یا سلوېشت عرب
ډالر،
سلوېشت عرب اوس ما دا خیال دی. ګوره دا څه شی دی؟ دا ویلت جنریشن کنه، څنګه اوسي مسله زموږ غدغه ده، مسله زموږ غدغه ده چې چیرې تعلیم نه دی نسته. او بیا تعلیم هم دارنګه تعلیم چې هغه با مقصد تعلیم وي، دا نه چې دا د رکې هغه چې هغه تعلیم یې چې د دوی زمانې د وخت د حالاتو د تقاضو مطابق.
کاکړ صاحب، هغه ته خو راځو. څنګه تاسو ویلي با مقصد تعلیم، هغه موضوع یو ډېر هغه موضوع د پاغي به خبرې کوو. که موږ د بلوچستان حالات وګورو، نو د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په صوبه کې د شرخواندګي چې کوم ریشو ده، هغه 3.5% ده. او د بلوچستان که موږ وګورو، تر ټول چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه 2.5% هلکان او 3.8% جینکۍ د سکولونو نه بهر دي. سدا جوړی کې 2.5 میلیونه وجوهات یې سدي او ستاسې په نظر
مثلا بلوچستان د نور صوبو په مقابل کې ډېر دلته حالات ډېر دغه دي، سچویشن ډېر نیگیټیو دی، ډېر خراب دی. مگر خبره دا فراز ده، خبره دا فراز ده چې وروستۍ خبره ده کنه. ونه موږ د ملک عثمان مرحوم کاشف دغه بدل وکنه چې وروستۍ خبره دا ده، وروستۍ ویلای نسم کنه. نو خو وروستۍ خبره ده، وروستۍ خبره ده چې تعلیم ګسره زموږ په دغه کې پرایورټیز کې، په ترجیحاتو کې نه. ونه دا تر از چې پاکستان جوړ شو اول کابینټ شو پاره کې ایجوکیشن چانه کاوی ونه ایجوکیشن چانه کاو بیا له انډستری سره ګټ کی نو وزارت انډستری او ایجوکیشن هغه دغه دا چې دا خوشک مکمل خبره دا د ایجوکیشن زموږ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د سټیټ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د پولیټیشین په پرایورټیز کې نه دی راغلی اگر چکم خلق برسر اقتدار طبقہ و الیٹو اگو تو خدا دگا نہ ہو مسئلہ مگر دا عام خلق دا پارے دا تعلیم لیارے دا تعلیم سہولیات دا تعلیم ادارے دا چی دی دا دا ملک پا پریاریٹیز کی نوے نتیجتاً و تعلیم تا حاغ دگا نکا فوکس نسور باندی و توجہ نسور باندی و چکم د تعلیم تقاضا کوي داوس چیز ورته ګورم یعنی دا چې بل څوک راشي چې هغه وګوري کنه چې دا زموږ ډیولپمنټ وګوري دا زموږ د دغه زما زخه ما هغه به یقینا چې راشي هغه به دای شي یو مست بی جوکینګ کنه ته به مسخره کوي تا اندازه ورګو دا ډیولپمنټ پیسې دي دغه دوی دل تقسیم کی دل شلاونه کی په جیب کې واچي هر ممبر چې دی هغه انجینیر هم دی هغه پلانر هم دی هغه تاسو هم دی او ته ما ته هیڅوک ځان سره شووله دا په بلین ژوند کې څو سکولونه خلاص کړی نه دي خلاص
خو کشمیر ته وګورو په ګرد بلوچستان کې ست دیار لزر نه سیوا سکولونه دي
نه ګوره چې دا نقطه ګوره نقطه واځي دا دی کنه ته تاسو ته وګوره دا خلق و تعلیم تا یوا و سکول تا یوا دغه نور کی یوا توجه نور کی اشه نو د ټیچرز غرا واخله د کریکولم غرا واخله شه نو دا ګرځي دغه چې یو تعلیم ته توجه نسته په دانسته ګوره په دانسته چې دلته دغه ایجوکیشن دی یو ایجوکیشن نه دی دلته دوه ایجوکیشن دی بلکې درې ایجوکیشن
ګوره
was the A level of the A level of the O level yani to da ijazat to sang aur ke da O level aur A level school ne chidi was no da gosar da da am khalg bachan da gham mukabila kawal is no khnis kawala kana no sta O level um shuru kari di ta A level um shuru kari di American board gadam shuru kari British sta kana magar was no shidaga da gawaish pam چې دا هر بچی د پاره به هغه کتابي چې د بل بچی د پاره چې دا یو نظام تعلیم وای پر هغه باندې چې کتابونه چې کریکولم چې دا دغه وای نو بیا به نو ایجوکیشن
بیا به
تاسو موږ په ایجوکیشن
تاسو خبره صحیح ده
نو څه خدای دې
جی 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 کاکر صاحب یو دمه به واخلو او د دمی رستو به د خبرو ته ادامه ورکو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سیل اسرسای لا زیات اسانه شي.
دا د می رستو د مشال رادیو درونکو پروفیسر منیر احمد کاکر صاحب را سره ملمه دي. کاکر صاحب تاسو خبره کوله د یو نظام تعلیم او د یو نصاب بسنګ دغه کیږي موږ او کتل په خیبر پختونخوا کې هم یو دا یو کوشش کړیو حکومت او لخوانه چې تعلیم نظام یو شان شي. نو آیا دا ممکنه ده دا سلیبس یا کریکولم تاسو خبره کوله
چاول وہر بچی تھا دخل بچی پستر گوکھ سیکرٹری صاحب دی کا منسٹر صاحب دی کا جج صاحب دی کا جنرل صاحب دی کچوہر بچت دخبر اول باید پا ملک کی دنن یو نظام تعلیمی اول دویم کریکولم د گردو د پار کریکولم د گردو د پار یو رنگ کریکولم یو رنگ کریکولم مش پردا باندې چیئرمین مش پردا باندې میٹنگونه کړی دي چې په بایولوجي کې موږ څو آیاتونه واچو پردا باندې پروټیسټو چې له بایولوجي ما آیاتونه ولیستل دي تاسو په خپله تصور وکړه ته په خپله سوچ وکړه ته دلته آیات ورته بیا آیاتونه بیا هلته ولاړ شئ ډاروین دوه چپتره بعد دوه چپتره بعد بیا ډاروین له ولاړ شئ نو ډاروین وچا څه مزدي ماسپا نو اوس خبره دغه څه راز ده چې دا ګرده چې دي دا بیا مسلې له څه شوي دا سیاسي مسلې دي دا سیاسی مسلې نو د دې معنا دا ده چې اخیری موږ راځو چې زموږ سیاسي کور چې دی که نه هغه نه دی سم که چیرې سیاسي کور سم سي د ملک لیډرشپ د ملک دغه و ملک ته د ملک ځوانانو ته و قوم ته یو دی لاره ور وښي په یو دی خوا یې روانه کړي چې هغه ملک هغه قوم هغه ځوانان دا ترقي وکړي خبره دا ته راز ده چې زموږ سیاستدانان چې دي که نه هغو خپلې مسلې حل دي وینې د هغو خپلې مسلې حل دي زامن بچا په ګډو په یورپ کې دي هلته اے لیول او لیول بیا چې له دغه راوځي د هغو دپاره په امریکا او په برطانیې او په دا کې نو ستا سوسایټي ته د ایجوکیشن تر ګردو لوی لیولر چې دی په هیومن سوسایټي کې ایجوکیشن پورته کښته لوړه زبره چې دا اواروي دا ایجوکیشن یې اواروي مګر کدی دا رنگ ایجوکیشن وي هغه دغه نور امپلیفای کوي دا نور
هغه سوسایټي کې هغه ټولنه کې بیا نور دا ګډوډي رامنځته کوي ستاسو خبره باندې
ورسېده نو دا خبره ده کنه اوس که چیرته غواړې که واقعي څوک سیریس وي یو کریکولم دا وخت د حالاتو د دور د تقاضو مطابق دا پر 21st century باندې فوکس وي زړې ګپې لکه زړې کیسې ولاړې هغه یو نکلونه دي هغه پرېږد دغه 21st century دا پر دا باندې فوکس کړه له اول لوجې څخه ټکنالوجي و ساینس و دغه شان باندې فوکس کړه دغه رنګه ستا ټیچرس چې دي که نه ښکاره خبر ده تر ګردو لوی هغه اصلي رول چې دي تر ګردو هغه لوی سک دغسې هغه ټیچرس ٹریننگ د پاره باید د انسټیټیوټ وای چې ستا ټیچرس چې دي هغه په هر څه خبر وای نو خو ما در ټول چې ایجوکیشن پریاریټیز نه وي نه پر ټیچر ایجوکیشن باندې چا دغه کړی دي سوچ یې پر کړ نه پر کریکولم باندې سیاستدانان چې دي هغه خپلې مسلې حل دي هغه د نورو په مسلو کې چورت نه وي نو موږ ته چې راپېښه هغه له هغو راپېښه ده وینه چې زموږ واغو ته ته وکړو ده که نه چې دوی به مسلې را حل کړي مګر دی آر نټ پارټ آف د سولوشن دی آر پارټ آف د پرابلم مسله دوی پیدا
پروفیسر صاحب د پروګرام د پای شي بیدی یو منټ را سره دی په اخره کې زموږ ټول اوریدونکي ساز غږ اوري تاسو دومره پوه خبرې هغه موږ ته وکړلې څه پیغام به ورکوئ تاسو
بس ما خو ما د ټول زه چې د خپل ځان ته وګورم و ایجوکیشن ته وګورم زما بچیان ډېر ښه تعلیم کړی زما زړه غواړي چې هر بچی ښه تعلیم زما زړه غواړي چې هر پلار خپلو بچیانو ته چې څونه وسه کېدای شي د تعلیم د ښه تعلیم لاره ورله برابره کړي دغه یې ورله برابر کړي بې تعلیمه موږ بله یوه لاره نه زموږ سوسایټي موږ بدلېدل غواړو پر مخې ډیولپمنټ غواړو پر مخې بهول غواړو له موږ سره یوازې تعلیم دی بله یوه لاره او دغه لاره باید هر سړی خپله کړي موږ خو به حکومتونو ته دغه ووایو مګر خو زموږ تر وس وتلي دي که نه نو پلرونه چې دي یا ځوانان چې دي نن سبا موقع ډېرې دي دا یوه خبره ده که څوک تعلیم کول غواړي د نېټ په ذریعه دا نوې ټکنالوجي دا اوس ځوانان چې زه وینم د هغو د ژوند د هغو پوهنه د هغو شعور د هغو معلومات دا د پخوا په مقابل کې ډېر زیات د دوی سره موقع هم شته دا اپرچونیټیز هم ورسره شته خدای دې وکړي چې دا زموږ ځوانان تعلیم یافته شي او چې دا راتلونکي سوسایټي د خدمت.
پروفیسر منیر احمد کاکر صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستله، د خپل د ژوند د کار او مبارزې په اړه مو را سره خپلې خاطرې شریکې کړې، ډیر زیات مننه تاسو.
مهرباني ډیر.
د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د بلوچستان سیمې سره تعلق لرونکي د پروفیسر منیر احمد کاکر صاحب خبرې واورېدلې. هم دې سره مشال مرکه پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګل ایاز ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.